افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه، ایالات متحده هشدار داده است که اسرائیل حمایت جهانی خود را از دست می دهد. علاوه بر جنگ در غزه، فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن می گویند که خشونت های شهرک نشینان یهودی علیه آنان افزایش یافته است و از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس ده ها خبرنگار کشته شده است. در برنامه این هفته نگاهی داریم به ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه در حال ادامه دارد که به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان، اسرائیل تحت فشار فزاینده جامعه جهانی قرار گرفته و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک انتقاد نادر از اسرائیل هشدار داده است که اسرائیل حمایت جهانی خود را به دلیل آنچه که جو بایدن آن را بمباران بی تفکیک غزه خوانده از دست می دهد. جو بایدن این اظهارات را روز سه‌شنبه در حال ابراز کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در عین روز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را تصویب کرد که خواستار آتش بس فوری در غزه می باشد. با وجود آن که این قطعنامه مجمع عمومی جنبه الزامی ندارد، ولی بیانگر خواست جهان جهت پایان یافتن جنگ می باشد. در عین حال، در جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، هر دو طرف ادعا می کنند که قربانی جرایم جنگی هستند و هر دو طرف مصروف تهیه دوسیه برای ارائه به محکمه بین المللی جرایم هستند. لندا گریتستین از جریان سفر ترانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را از فوزی احسان مشنویم.
کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جرایم بین المللی، در هاگ از مناطق در اسرائیل دیدار کرد که در حمله مردان مسلح حماس به تاریخ 7 اکتبر ویران شده است. خان شهادت بازماندگان قربانیان و اعضای خانواده گروگانهای اسرائیلی را شنید و این حمله را از شدیدترین جرایم بین المللی خواند که به گفته او وجدان بشریت را تکان داده است.
گروگانگیری نقض بزرگ کنوانسیون ژنو به شمار می رود. این نشان دهنده جرم خاص تحت قوانین روم است و من تقاضا می کنم که همه گروگانهای اسرائیلی بلادرنگ آزاد شوند و بی خطر به خانواده خود برگردانده شوند.
وکلای انجمن خانواده های گروگان و افراد گم شده، گروه متشکل از خانواده های گروگان های اسرائیلی، می گویند آنان از خان می خواهند حتی قبل از ختم جنگ تحقیقات در مورد صدها خانواده قربانی 7 ماه اکتبر را آغاز کند.
سوالی در مورد صلاحیت قضایی در برابر حماس وجود ندارد. در مورد وسعت سیستماتیک بودن و جنایت بین المللی علیه بشریت بودن، جنایت جنگی بودن و نسل کشی بودن، این قضیه سوالی وجود ندارد.
اما فلسطینیان اصرار میکنند که این اسرائیل است که با عملیات نظامی در غزه که منجر به کشته شدن بیش از 15,000 نفر شد، قوانین بین المللی را نقض کرده است. قربانیانی که طبق معلومات وزارت صحت غزه بیشتر آن زنان و اطفالند. راجی سورانی، وکیل حقوق بشر در غزه، در این مورد گفت:
این جرایم جنگی است، جنایت علیه بشریت است. در نوار غزه نسل کشی و پاکسازی نژادی در حال وقوع است. چیزی که در حال وقوع است قانون جنگل است، نه حاکمیت قانون.
سارنوال محکمه بین المللی جرایم ادعاهای فلسطینیان علیه اسرائیل را در جریان ملاقاتش با مقامات خودگردان فلسطین در کرانه غربی در شهر راملا شنید. اما تعداد زیادی از سازمانهای حقوق بشر فلسطین دیدار خان را تحریم کردند و او را به جانبداری از اسرائیل متهم کردند.
من همچنان به افرادی که خانواده هایشان را از دست دادن، اطفال، زنان، والدین و عزیزانشان را در ویرانه های غزه از دست دادن صحبت کردم. من این را بسیار واضح ساختم. قانون کدام وسیله زینتی نیست که نادیده گرفته شود. این یک الزام اساسی است که باید رعایت شود.
در کنار ثبت دوسیه‌های خانواده‌های قربانیان اسرائیلی در محکمه بین المللی جرایم، قرار است حکومت اسرائیل 900 تن از جنگجویان حماس را که به تاریخ 7 ماه اکتبر دستگیر شدند و متهم به جرایم جنگی و شمول خشونت جنسی می باشند، محاکمه نظامی کند. فوزیه احسان، صدای آمریکا، واشنگتن.
پا ټولنیزو شبکو کې تبصرې او بحثونه د حماس او اسرائیل د اصلي او ایدئولوژیکي جګړې په میدانونو بدل شوی چې په متحده ایالاتونو کې د ځوانانو ترمنځ درز جوړ کړی چې ځینې وختونه په ګواښونو او یا تاوتریخوالو اوړي، خو یو شمېر ډلې بیا پراخېدونکي تاوتریخوالی د خبرو او مذاکرو لپاره یو فرصت بولي.
د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه د اسرائیلو په سویل کې د حماس ډلې د ترهګریز برید په ترڅ کې خبریالانو ته د ټولو نه زیاته درنه مرګ ژوبله واوښته. یانوب ظاهر د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریال په توګه پیژندل کېده. هغه د اسوشیټډ پریس او یوې اسرائیلي ورځپاڼې په ګډون د رسنیو سره د کار کولو اوږده تجربه لرله، خو د حماس ډلې دا ویډیو ژورنالیست او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. څو ورځې وروسته د لبنان په پوله د راکټ په حمله کې د روی طرز خبری آژانس خبریال احسام عبدالله ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. د روی طرز خبری آژانس څېړونکی وایي چې دا خبریال د اسرائیلو لخوا وژل شوی دی. پلټنې داسې ښیي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو یا IDF د خبریالانو د ټیم په موقعیت باندې خبر وو. شنونکي وایي دوه مرمۍ په پرلپسې ډول وتوغول شوې چې په ښکاره ډول دا په ملکي وګړو یو عمدي برید دی چې کېدای شي دا یو جنګي جنایت وي. خو بیا د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو ویاند وایي چې اسرائیل هیڅکله خبریالان نه په نښه کوي. عبدالله ظهور دوه غوښ پیتو خبریالانو له ډلې څخه دوه دي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG لخوا په یوه شخړه کې وژل شوي دي چې دا د ریکار په کچه تر ټولو وژونکې قضیه بلل شوې ده. شنونکي وایي د دوی له لاسه ورکول په خلکو به تاثیر کوي.
Their work is really vital.
دوی کار واقعا مهم او حیاتی دی. مونږ په همدې خبرې اعلان وکړ کې چې په جګړه کې زموږ سترګي او غوږونه دي، ترڅو مونږ د نړیوالې ټولنې په توګه پوه شو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په جګړه کې د ملګرو ملتونو د اوسلو د څخه د ډیرو مرستندوی کارکونکو په ګډون په زرګونو ملکی وګړي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو بهر په نیویار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرستندوی ډلو په غزه کې د وژل شوی همکارانو په یاد یو غونډه وکړه.
Article 99 states د ملګرو ملتونو د منشور په 99مه ماده کې راغلي چې سرمنشي کولای شي د امنیت شورا هر هغه مسله چې د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت غوښ بخوي په حق لای غور وکړي او تغییر پکې راولي.
په غزه کې نړیوال رسنۍ په پراخه کچه د راپور ورکولو څخه منع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیمه ایز خبریالان تر ټولو ډیر مهم رول لوبوي.
دا څرګنده ده چې د دواړو خواو جنگیالي به هغه وکړي چې کیسې د دوی په ګټه بدل کړي او هر څومره چې موږ راپور ورکو هغومره بخښوي چې موږ وکولای شو د دقیق وخت په بشپړې دوکې د هغه څه په اړه متوازن لیک ترلاسه کړو چې پیښیږي.
د دې جګړې په لومړي دوه میاشتو کې د وژل شویو خبریالانو شمیر په عراق کې د جګړو په پرتله ډیر دی. چیرته چې د GPG ارقام ښیي چې په 2008 کال کې 23 تنه وژل شوي، په 2012 کال کې په سوریه کې هم 13 داسې قضیې ثبت شوي دي. څارونکو په دې اړه د حساب غوښتنه کوي.
It's really important for us.
دا زموږ لپاره واقعا مهمه ده چې د وژل شویو خبریالانو هر قصه وڅېړو، ځکه چې موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې دا وژنې ټولې وڅېړل شي او حساب راکړل شي.
لکه څنګه چې د ارغمل شویو او بندیانو د خوشي کولو لنډمهاله اوربند پای ته رسیدلی او اسرائیل په غزه کې د حماس له ډلې سره په جګړه بوخت دي. شنون کی وړاندوینه کوي چې د ملکی خلکو مرسندوی کارکونکو او خبریالانو لپاره چې د سیمې کیسې بیانوي تلفات بل دی هم لوړ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
با گفته فلسطینی ها پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، خشونت های شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن نیز شدت گرفته است. این خشونت ها در حال افزایش پیدا کرده که واشنگتن مکررن از اسرائیل خواسته تا مانع این خشونت ها شود و حتی سفر شهرک نشینان افراطی به ایالات متحده را منع قرار داده است.
در باغای زیتون در منطقه قراوات بن حسان در کرانه غربی رود اردن فلسطینی ها خبرنگار صدای آمریکا را به محل همراهی کردند که 3 روز قبل احمد آسی مرد 41 ساله پدر 6 طفل در زد و خورد با شهرک نشینان اسرائیلی کشته شد. برادر او میگوید که پس از ختم جنگ مردم قریه موتر او را که در وسط سرک رها شده بود پیدا کردند.
کسی از شهر ما موتر او را در محله که حادثه رخ داد دید. ما آنجا رفتیم. کسانی که با او بودند و بار آخر او را در این منطقه دیده بودند به جستجو پرداختند. جسد او را پیدا کردیم که تقریبا 4 ساعت قبل کشته شده بود.
شهرک نشینان از شهرک محل اقامتشان در آن سوی وادی اینجا آمده بودند. در یک نقشه‌ای که بر دیوار دفتر شاروال قراوات بن حسان نصب است، شرک‌های یهودی نشینان را نشان می‌دهد که منطقه آنها را احاطه کرده است. ابراهیم آسی می‌گوید که یک عضو دیگر اجتماع آنها در ماه فوریه توسط شرک نشینان کشته شد، اما نه هم مقامات فلسطینی و نه هم اسرائیلی‌ها آنان را در تأمین عدالت کمک کردند.
ما از تمام شهروندان آزاد در جهان به خصوص در امریکا و بریتانیا می خواهیم تا در این موضوع مداخله کنند و اسرائیل را از این قتل عام مانع شوند و آنان را در برابر اقداماتشان و اقدامات شهرک نشینانی که تحت حمایت و حفاظت اسرائیل صورت می گیرد مسئول قرار دهند. این شهرک نشینان افراد ملکی را که امکانات دفاع زمین هایشان را ندارند هدف قرار می دهند.
طی هفته های اخیر حکومت بایدن بر اسرائیل فشار آورده است تا خشونت شهرک نشینان بر فلسطینی ها را متوقف سازد. به تاریخ 5 دسامبر ایالات متحده پس از تقاضای مکرر از اسرائیل برای متوقف ساختن خشونت ها اعلام کرد که صدور ویزای آمریکا را برای شهرک نشینان افراطی اسرائیلی ممنوع قرار می دهد. به اساس آمار سازمان ملل متحد در طی خشونت های امسال 31 اسرائیلی به شمول کودکان در کنارهای غربی رود اردن توسط فلسطینی ها کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل رقم کشته شدگان فلسطینی ها توسط شرک نشینان دو برابر شده است، به خاطر که شرک نشینان بهتر مسلح و بیشتر مهاجمتر شدند.
در درگیری های قبلی با شرک نشینان فقط یک نفر از شهر نشینان مسلح می بود، آن هم با تفنگچه، اما اکنون چندین نفر با تفنگ های M16 مسلح هستند. تهدیدات شدیدتر و بیشتر شده و فلسطینی ها مجبور می شوند که خانه هایشان را در ظرف 5 روز ترک کنند.
در پاسخ کتبی به درخواست صدای آمریکا، مقامات قوای دفاعی اسرائیل نوشته است که آنها و اداره ملکی آنان برای برقراری امنیت همه باشندگان در شهرک‌ها و قریه‌جات منطقه اقدامات لازم را روی دست گرفتند. قوای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها در درگیری که در آن آسی کشته شد بین طرفین مداخله کردند و جنگ را خلاص کردند، اما شاروال محلی میگوید که قوای دفاعی اسرائیل فقط از شرک نشینان اسرائیلی حمایت میکرد. برای پسر بزرگ آسی که 15 ساله است کشته شدن پدرش غیر قابل باور است.
مرا در این سن کم مجبور ساختند که مسئولیت خانواده هم را به دوش بگیرم.
شورای منطقوی شرک نشینان اسرائیلی با درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداده است. ژیلان نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د فلسطینی کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. د دغه ادارې ویاند جولیا توما د امریکا غک سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لسګونه همکاران یې وژل شوي دي. زموږ همکارې نظرانه یوسفزی د جولیا توما سره مرکه کړې ده.
په غزه کې د ایسارو خلکو ژوند څنګه دی؟ تاسو څه ولیدل؟
زله دینه مخکې هلته په غزه کې وم چې جګړه ودرېده او اوس بیا وضعیت بیرته هغه شان شو. په دې وحشیانه جګړه کې د ورځې او شپې په اوږدو کې ډېرې سختۍ او پرله پسې بمباری روانې دي. ډېر خلک بې ځایه شوي دي. ما د سرپناه څخه لیدنه وکړه چیرې چې خلک په حقیقت کې د یو بل د پاسه پراته وو. ځینې په دې وروستیو کې راوتلي دي او هغه کسان چې د اوسېدو ځای نه درلودنو اوس په ځمکه پرته د کوم سیوري پراته دي. هلته خوراک ډېر کم و، اوبه هم نه وې. د روغتیا حالت ډېر سخت و او دا زه د خان یونس خبره کوم چېرته چې د جمعې د سهار رئیسې بمباریو زور اخیستی دي.
تاسو د خان یونس د وضعیت د خرابېدو یادونه وکړه. دا باید خوندي ځای وي، ځکه چې له خلکو غوښتل شوي وو چې سویلي سیمو ته لاړ شي. نو تاسو وضعیت څنګه ګوري؟
هغه وخت چې جګړه پیل شو مونږ په وار ور ویلی او پیل مکړی چې د غزې په ترانګه کې هیڅ ځای خوندي نه دی، نه شمال، نه منځنی سیمه او نه جنوب. زه په خپل له جنوب څخه راستنه شویم. زه د موقت اوربند څخه مخکې په جنوب کې وم. بمباری سخت وی او تاسو کولی شئ په کوڅو کې شاوخوا د ودانۍ ویجاړتیا وګورئ. ټول دوکانونه تړل شوی دي او ما په خپل د بمباری غږونه اوریدل دي. نو په غزه کې هیڅ ځای خوندې نه دي او یقینا چې اوس جنوب او په خاصه توګه خان یونس خوندې نه دي. یوازې په تیرو دریو څلور ورځو کې لږ پیتو زرو څخه ډیر خلک زموږ سرپناه ته راغلي دي. دا یوازې هغه کسان دي چې مونګ په تاسیساتو کې د سرپناه لپاره راغلي دي. خو د هغو کسانو شمیر چې اټکل کېږي سلګونو زرو ته رسیږي، خلک به چیرته ځي؟
آیا ملګری ملتونه د دې وړتیا لري چې د اړمنو خلکو سره مرسته وکړي چې شمیر یې ملیونونو ته رسیږي؟
نو د غزې تر 80% زیات نفوس اوس بې ځای شوی دی. دوی د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او له همدې امله ملګري ملتونه د 1.2 میلیون څخه ډیرو بې ځای شویو کوربه دي. دا زموږ د ادارې د سرپناه د ظرفیت نه ډیر لوړ شوی دی او کله چې مونږ د یو بد او خراب حالت لپاره پلان لرونو، مونږ یوازې د 150,000 کسانو لپاره پلان لرو. اوس مونږ د شمیرو څخه 8 چنده زیاته بې ځای شوي کسان لرو. د غزې ډیر خلک اوس بشري مرستو ته اړتیا لري او دې اړتیا ته د ځواب ویلو لپاره د بشري مرستو منظم جریان ته اړتیا ده چې په منظم ډول د غزې ترانګې ته راورسي.
ستاسو غوښتنې د اسرائیل حکومت او یا دواړو څخه دي؟
نو موږ د جګړې په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغو کسانو باندې چې په دوی کې نفوس لري غا کوو چې د غزې په ترانګه کې دي د قتل عام ودروي. دا باید پای ته ورسیږي. د ملکی خلکو لپاره د انسانیت په خاطر یو بشري اوربند ته اړتیا ده او تر هغه وخته پورې چې د بشري مرستو منظمه او دوامداره جریان ته اړتیا ده چې غزې ته راشي، ځکه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي کار ته دوام ورکړي او ټولنو ته خدمت وکړي.
اسرائیل ادعا کوي چې ملکی وګړي ځکه وجل کیږي چې حماس له دوی نه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي. تاسو دا څنګه ګورئ؟ آیا دا توجیه د منلو وړ ده؟
هغه څه چې زه یې تاییدولی شم هغه دا دی چې زما 130 همکاران ووژل شول. ځینې په خپلو کورونو کې وژل شوي او بیا ځینې نور د خپلو کورنیو سره وژل شول. یو شمېر د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې وژل شول. د بشري سپر کارول د نړیوال بشریت دوستانه قانون له مخې غیر قانوني دی چې دا هم زموږ لپاره یو فرصت دی چې ټینګار وکړو چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې او په ډیرو مواردو کې د جګړې د لو خو ول خو د نړیوال بشری دوستانه قانون نه په ښکاره توګه سرغړونه شوې ده.
د اسرائیل او حماس د جګړې په لومړیو دوو اونیو کې د ریکارډ په کچا یو شمیر خبريالان او مرستندوی یا کارکونکي ووژل شو.
د اکتوبر د میاشتې په اومنیټه د اسرایلو په سیویل کې د حماس ډلې د ترهګریز برید په ترڅ کې خبریالانو د ټولو نه زیات درنه مرګ ژوبله واوښته. یانوب ظاهر د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریال په توګه پیژندل کېده. هغه د اسوشیټډ پریس او یوې اسرائیلي ورځپاڼې په ګډون د رسنیو سره د کار کولو اوږده تجربه لرله. خو د حماس ډلې دا ویډیو ژورنالیست او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. څو ورځې وروسته د لبنان په پوله د راکټ په حمله کې د روی طرز خبری آژانس خبریال احسام عبدالله ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. د روی طرز خبری آژانس څېړونکی وایي چې دا خبریال د اسرائیلو لخوا وژل شوی دی. پلټنې داسې ښیي چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو یا آی ډی ایف د خبریالانو د ټیم په موقعیت باندې خبر وو. شنونکي وایي دوه مرمۍ په پرلپسې ډول وتوغول شوې چې په ښکاره ډول دا په ملکي وګړو یو عمدي برید دی چې کېدای شي دا یو جنګي جنایت وي. خو بیا د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو ویاند وایي چې اسرائیل هیڅکله خبریالان نه په نښه کوي. عبدالله ظهور د هغو شپېتو خبریالانو له ډلې څخه دوه دي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی لخوا په یوه شخړه کې وژل شوي دي چې دا د ریکار په کچه تر ټولو وژونکې قضیه بلل شوې ده. شنونکي وایي د دوی له لاسه ورکول په خلکو به تاثیر کوي.
Their work is really vital.
دوی کار واقعا مهم او حیاتی دی. مونږ په همدې خبرې اعلانو تکیه کوو چې په جګړه کې زموږ سترګې او غوږونه دي ترڅو مونږ د نړیوالې ټولنې په توګه پوه شو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په جګړه کې د ملګرو ملتونو د اوسلو دیر څخه د ډیرو مرستندویه کارکونکو په ګډون په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بهر په نیویار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرستندویه ډلو په غزه کې د وژل شویو همکارانو په یاد یو غونډه وکړه.
Article 99 states د
ملګرو ملتونو د منشور په 99 ماده کې راغلي چې سرمنشي کولای شي د امنیت شورا هر هغه مسله چې د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت غواخ بيخوي په حق لای غور وکړي او تغییر پکې راولي.
په غزه کې نړیوال رسنۍ په پراخه کچه د راپور ورکولو څخه منع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیمه ایز خبر اعلان تر ټولو ډیر مهم رول لوبوي.
دا څرګنده ده چې د دواړو خواو جنگلي به هغه وکړي چې کیسې د دوی په ګټه بدل کړي او هر څومره چې موږ راپور ورکو هغومره بخښوي چې موږ وکولای شو د دقیق وخت په بشپړې دوکې د هغه څه په اړه متوازن لید ترلاسه کړو چې څه پیښیږي.
د دې جګړې په لومړي دوه میاشتو کې د وژل شویو خبري اعلان شمیر په عراق کې د جګړو په پرتله ډیر دی. چیرته چې د جی پی جی ارقام ښیي چې په 2008 کال کې 23 تنه وژل شوي، په 2012 کال کې په سوریه کې هم 13 داسې خیزي ثبت شوي دي. څارونکو په دې اړه د حساب غوښتنه کوي.
It's really important for us
دا زموږ لپاره واقعا مهمه ده چې د وژل شویو خبريالانو هر قصه وڅېړو، ځکه چې موږ غواړو دا ترلاسه کړو چې دا وژنې ټولې وڅېړل شي او حساب راکړل شي.
لکه څنګه چې د ارغمل شویو او بندیانو د خوشي کولو لنډمهاله اوربند پای ته رسیدلی او اسرائیل په غزه کې د حماس له ډلې سره په جګړه بوخت دی، شنون کې وړاندوینه کوي چې د ملکی خلکو مرسندویا کارکونکو او خبريالانو لپاره چې د سیمې کیسې بیانوي تلفات بل دی هم لوړ شي. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
بر اساس گزارش یک سازمان بین المللی مدافع خبرنگاران، طی اضافه تر از دو ماه جنگ بین اسرائیل و حماس حدود 70 خبرنگار کشته شده که در مقایسه با شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام رقمی بسیار بالایی می باشد. تیم داوسن، معاون منشی عمومی فدراسیون بین المللی خبرنگاران، در یک مصاحبه با صدای امریکا ضمن تایید این رقم گفته است که این تعداد نشاندهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی می باشد.
چرا خبرنگاران در جنگ اسرائیل و حماس هدف قرار گرفتند؟
این موضوع مورد مناقشه است، این که آیا آنها هدف قرار گرفتند یا نه. من با بسیاری از خبرنگاران در غزه صحبت کردم که هزار خبرنگار اهل غزه آنجاست که هیچ خبرنگار خارجی در آنجا در همین لحظه نیست. من با بسیاری از آنها صحبت کردم و آنها باور دارند که عمدن توسط نیروهای نظامی اسرائیلی هدف قرار میگیرند. آنها تماس تلفنی از کسانی که ادعا میکنند از نیروهای مسلح اسرائیل هستند دریافت میکنند که با آنها میگوید نیروهای دفاعی اسرائیلی آنها و خانواده هایشان را هدف قرار میدهد. چون در منطقه جنگ است، بمباران است و تصدیق هر گونه معلومات بسیار دشوار است، اما وقتی به ارقام کشته شدگان نظر میاندازید سخت است که این نظریه را کنار بگذارید. این که فقط لازم است به شمار کارمندان کشته شده اداره امدادرسان ملل متحد نظر بیاندازید که 102 نفر کشته شده می باشند. این تعداد کشته شده کارمندان ملل متحد از جمع 13000 کارمندان اداره در غزه است که نشان می‌دهد 0.78% کارمندان ملل متحد در این جنگ کشته شدند. و اگر شما به 60 خبرنگار کشته شده در جمع 1000 خبرنگار در غزه نظر بیاندازید، نشان دهنده آن است که 6% آن خبرنگاران کشته شدند. این نشان دهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی می باشد که همگی زیر مجموعه کارمندان ملل متحد حساب می شوند. این یک تفاوت کاملا واضح است که غالبا خبرنگاران خود را در خطر انداخته و به محل رفته ببینند که کجا انفجارات صورت گرفته و ببینند که ماموران اطفایه کجا هستند. و این ترتیب است که رقم خبرنگاران جان باخته بسیار بالاست و کم تصور کردن این رقم بسیار سخت است. در یک مقایسه دیگر، شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام 63 خبرنگار بود که در ظرف 20 سال کشته شدند و آن جنگ بسیار وحشتناک بود. حالا شما تصور کنید در جنگی که 2 ماه طول کشیده شده 67 خبرنگار جانشان را از دست دادند که واقعا تکان دهنده است.
آیا سازمان شما یعنی فدراسیون بین المللی خبرنگاران با حکومت اسرائیل تماس گرفتید درباره این رقم بالای تلفات خبرنگاران؟ پاسخشان چی بوده است؟
Well, we
ما تلاش کرده ایم. همکارم منشی عمومی این بنیاد هفته گذشته در رام الله بود و با حکومت اسرائیل تماس تلفنی گرفت و ایمیل فرستاد و خواست که با آنها صحبت کند و این رقم کشته شدن خبرنگاران را بحث کند، اما متاسفانه آنها با او پاسخ ندادند. عین تقاضا را نیز من داشتم که هیچ پاسخ دریافت نکردم. خبرگزاری های معتبر رویترز و فرانس پرس به حکومت اسرائیل نامه نوشتند و از آنها خواستند امنیت خبرنگاران و کارمندانشان را به عهده بگیرد، اما حکومت اسرائیل در جواب ایمیلشان نوشتند که اگر میخواهید امن باشید کارمندانتان را از ساحاتی که فعلا جنگ است خارج کنید. بنابراین در واکنش به تقاضای من از حکومت اسرائیل هیچ همکاری و کمک دریافت نکرده ایم.
سازمان شما از محکمه بین‌المللی جرایم خواسته تا درباره کشته شدن این خبرنگاران در غزه تحقیقات انجام بدهد. درباره این صحبت کنید که این تقاضا به کجا رسیده است؟
بله، ما یک شکایت را درباره کشته شدن شمار زیاد از خبرنگاران که در کرانه غربی و غزه رخ داده به محکمه بین‌المللی جرایم فرستادیم. این که این کشتار نتیجه حملات هدفمند سربازان اسرائیلی بوده و ما در این شکایت علاوه کردیم که از زمان آغاز این جنگ کشتار خبرنگاران به چه اشکالی بوده است. واضح است که جمع‌آوری این شواهد از آن چی رخ داده، یعنی یافتن آن از زیر خرابه‌های جنگ و یافتن این که چه تعداد کشته شدند، کار آسان نیست، پرآزمون است و تا وقت این جنگ کش نکند آغاز نخواهد شد. من بسیار دلگرم شدم وقتی دیدم سارنوال این محکمه بین‌المللی هفته گذشته در رام الله بود و با نمایندگان خبرنگاران و نمایندگان اداره فلسطینی صحبت کرد و امیدواریم که این کار پیام بفرستد که محکمه بین‌المللی جرایم علاقمند به اتخاذ اقدام جدی‌تر در رسیدگی به این وضعیت است.
پا متحده ایالاتونو کې د حماس او د اسرائیل او د جګړې له امله یو شمیر په هانتونونه د يهودانو او مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. خو ځینې نور خلک بیا د بیان پر ازادي باور لري.
مستر پرزیدنت، په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د اسلام پر وړاندې د کرکې په ګډون تیر میاشت د ورمان په پوهنتون کې د دریو فلسطینی امریکایي محصلینو وشتل وغندل. دو میاشتې وړاندې پر اسرائیلو د حماس له بریدو وروسته په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې کرکه په ناڅاپي ډول زیاته شوې ده.
په ټوله کې امریکایي یهودان د امریکا 2% نفوس جوړوي، خو بیا هم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د معلوماتو له مخې په امریکا کې د 55% مذهبي کرکه موخه موږ یو. د کرکه پر ضد لیگ د تخمین له مخې د اکتوبر 9 تر اوسه په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې کرکه 300% زیاته شوې ده.
سپینې ماڼۍ روانو اونۍ د دسمبر په 3 په فیلادلفیا کې د اسرائیلي امریکایانو د یو رستوران د باندې د فلسطین په ملاتړ مظاهره وغندله. په دغه مظاهره کې فلسطینیانو د عام وژنې په وړاندې شعارونه ورکول. د پنسلوانیا والی په خپله ایکس شبکه کې د دې مظاهرې یو ویډیو نشر کړې ده. د کرکې پر وړاندې د لیک د معلوماتو له مخې په امریکا کې په پوهنتونونو کې له هرو څلورو یهودي محصلینو څخه دریو یې د دوی په وړاندې د کرکې د پیښو راپورونه ورکړي دي.
موږ امنیتي تدابیر زیات کړي، د راپور ورکوونکو کانالونه مو پراخ کړي دي، مشورې مو زیاتې کړي دي او د رواني روغتیا مشورې مو پیاوړي کړي دي. هر ځای کې چې موږ هغه خلک چې له قانون او یا تګلارې څخه سرغړونه کړي دي په ګوته کړي دي، موږ د هغو پر وړاندې اقدام کړی او په دغه اړه مو د قانون پلي کوونکو ادارې راهکیل کړي دي.
د جورج میسن په انتون یو شمېر زده کوونکي وایي چې دوی له ځنو محدودیتونو سره مل د بیان پر ازادۍ باور لري.
تر څو چې دوی پر غزه د بمباره یو یا له هغه ځایه د ملکیانو د وشتلو خبره نه کوي، زه یې په ټوله معنا طرفداري کوم.
که ته د یوې ځانګړې ډلې په اړه منفي نظریات لرې، نو زه به له تخنیکي اړخه دې ته لومړیتوب ورکړم چې ته دغه نظریات له ځانه سره وساته.
محصلین وایي چې په امریکا کې په پوهنتونونو کې د حالاتو ترینګلتیا د منځني ختیځ د حالاتو سره په تغییر کې ولاړه ده. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم، شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. در برنامه هفته با سلسله برنامه های دید و دید از نقاط مهم گردشگری شهر واشنگتن دی سی آمدیم به موزیم هوا و فضای شهر واشنگتن دی سی. این موزیم یکی از پربیننده ترین موزیم های این شهر است و اینجا مهمترین انکشافات صنایع هوایی و فضایی ایالات متحده به نمایش گذاشته شده، چی از سفینه های فضایی که به مهتاب و فراتر از مهتاب رفته و همچنان نخستین تیاره هایی که انسان ها تانستن پرواز کنن هم به نمایش گذاشته شده. این یک موزیم بسیار دیدنی است و دوستای زیادی که آمدن همیشه صفت کردن. من میخوایم امروز شما را یک جا با این موزیم ببرم. آرزو دارم که تا آخری برنامه هم با ما همراه باشین.
موزیم هوا و فضای امریکا مانند برخی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر واشنگتن دی سی از سوی مؤسسه سمیتسونیان نظارت و مدیریت میشه. این موزیم یک تعمیر بزرگ داره، اگرچه تکت ورودی موزیم رایگان است، اما هر بازدیدکننده باید خود را در وبسایت این موزیم راجستر کنه و تکت الکترونیک دریافت کنه. طوری که می‌بینید تکت الکترونیک اینجا سکن میشه و به شما اجازه میدن که از بخش امنیت تیر شوین. اما یک مشکلی که من اینجا برخوردم ایست که اینجا با کمره هایی که پایه داره اجازه نمیتن، با او خاطر بخش امنیت امروی من گفتگو داره که آیا این کمره پایش طولانی میشه نمیشه، ای اجازه نداری. و بعد از گفتگوی بسیار کوتاه ما تانستم که اینا را قناعت بتم و بگویم که نه، کمره ما طولانی نمیشه، من اجازه بتین که داخل بروم. کمره ما یک کمره خرد است، باز پذیرفتن.
خب عزیزا، طوری که دیدین آمدن به موزیم ها و فیلم برداری کم محدودیت های خود هم داره، به ویژه امی پایه کمره یا سلفی استیک و ترایپاد اجازه نمیتن که شما با خود بیارین.
این سفینه فضانورد مربوط به یک سریال پرطرفدار و سابقه تلویزیونی به نام ستار ترک است و به خاطر تأثیر قابل توجهی که این سریال علمی تخیلی در رابطه به سفرهای فضایی بر فرهنگ عامه و به ویژه بر اکتشافات تکنولوژی فضایی داشته، به طور نمادین اینجا به نمایش گذاشته شده.
به هر حال از اینجا آغاز میشه موزیم، میرین داخل. با شما بهتر معلوم است که پرواز نخستین هواپیما یا طیاره کمک کرد تا انسان آهسته آهسته فراتر از زمین فکر کنه و به فضا بره. خب سفر فضایی هم اصلا از ایجاد یا اختراع هواپیما یا طیاره آغاز میشه. دیگه به این اساس بیاین که به جای میریم که برادران رایت، مخترعین امریکایی که اصلا یک ورکشاپ بایسکل سازی داشتن و اینا آیستا آیستا روی تیاره فکر کردن و کار کردن و تیاره ابتدایی را ساختن و در اینجا بعضی از کارهای ابتدایی اونا به نمایش گذاشته شدن.
برادران رایت، آرویل و ویلبر رایت، مخترعان و پیشگامان صنعت هوانوردی امریکا بودند. که موفق شدن اولین پرواز موفقیت آمیز هواپیمای دارای انجن را در تاریخ به نام خود ثبت کنند. برادران رایت قبل از موفقیت تاریخی خود در اختراع هواپیمای دارای انجن در بخش فروش، ترمیم و طراحی بایسکل کار میکردند و با ساخت انواع مختلف بایسکل ها تخصص میخانیکی را به دست آوردن و از همین تجربه در ساخت نخستین تیاره که اینا پرواز دادن استفاده کردن و پس از بارها آزمایش در نهایت برای چند ثانیه موفق شدن که با این تیاره که شما اینجا میبینین پرواز کنن و همین پرواز چند ثانیه‌ای یک انقلاب را به میان آورد و انسان قادر ساخت که فضا را هم البته که فضای نزدیک به زمین را تسخیر کنه. خب اینجا نمونه های مختلف ابتدایی تیاره های برادران رایت با نام های مخصوصی که داشته به نمایش گذاشته شده و که اینا در چندین مرحله بعد از چندین بار آزمایش دانستن که طراحی هواپیما را بهتر بسازن و موفق شوند و هواپیما هایی که اینجا به طور نمونه گذاشته شده شما میتونین که رو لمس هم کنین. اما امی اندازه را که شما اینجا میبینین این اندازه واقعیست و طوری که میبینین تلاش شده که از مواد بسیار سبک استفاده شده، مثلا چوب است و تکه است و خود پیلوت هم به شکل افتاده این هواپیما را راهنمایی میکنه. اینجا جزئیات بسیار در رابطه با این که چگونه اینا موفق شدن معلومات گسترده داده شده، اما جالبترین بخش همی خود این تیاره است که هر بازدید کننده میای و ایره میبینه و بسیار دلچسب است وقتی شما میاین میبینین که نخستین بار انسان ها چگونه دانستن که راه را پیدا کنن و یک هواپیمای دارای انجن بسازن و را پرواز بدن. امروز تیاره ها قدر پیشرفته شده و مردم بسیار براحتی دو پرواز میکنه، اما همین صنعت چند میلیارد دلاری که امروز وجود داره آغازش از می نقطه ابتدایی شده. اولین پرواز توسط همین تیاره در 17 دسامبر سال 1903 در منطقه کیتی هاوس کارولینای شمالی صورت گرفت و تقریبا 12 ثانیه ای تیاره در هوا بود و مسافت 36 متر طی کرد. پروازهای نخستین چگونه بوده؟ این بخش موزیم کاملا به نخستین پروازها اختصاص داره که آهسته آهسته ما به این موزیم و بخشهای مختلفش میرم و به شما ایران نمایش میدم. عزیزان اینجا به نقل قول از یکی از برادران رایت نوشته شده که در جمع تمام افرادی که در تلاش یافتن راه حل برای مشکل پرواز انسان بودند، کار اوت لیلنتل از اهمیت زیاد برخوردار است. اوت لیلنتل یک مخترع آلمانی بود که در قرن 19 هم تلاش میکرد وسایل را خلق کنه که انسان مانند پرنده بتونه پرواز کنه و در طراحی های خود بیشتر از پرندگان الهام میگرفت. در اول نومبر سال 1911 جولیو گاوتی هوانورد ایتالیایی به مفگنای را از یک هواپیمای موسوم به اتریک تیوب بروی سربازان ترکیه در لیبیا پرتاب کرد و به اولین به مفگن هوایی تاریخ تبدیل شد. سپس در سال 1914 استفاده از بمفکن ها و توانایی آن در افزایش قوت نظامی یک امر روشن بود. ما مرگ و هواپیما. پرواز در هواپیما در روزهای اول خطرناک بود. در 3 سال نخست پس از انکشاف سفرهای اوی 33 نفر جان خود را از دست دادند و از جمله 9 تن اعضای گروه نمایش هواپیماهای برادران رایت 5 نفر کشته شدند. شرکت رایت از سال 1909 تا 1915 13 مدل هواپیما تولید کرد. تنها مدل های B و C در تعداد قابل توجهی تولید شدند و اکثر مدل های دیگر فقط به عنوان نمونه اولیه یا در تعداد کمی تولید شد. پنج سال پس از نخستین پرواز موفقانه برادران رایت، حکومت وقت ایالات متحده به این پیشرفت تکنولوژی علاقه نشان داد و بر تولید هواپیماهای نظامی با برادران رایت قرارداد بست. این یکی از نمونه های اولیه یک هواپیمای نظامی ایالات متحده است. امروز اگر به مفگن B-52 یا هواپیمای پیشرفته دیگر مانند لاکهید مارتین F-35 لایتنینگ وجود دارد، فقط دلیلش همی نقطه آغازین است. پیشرفت در صنعت هوانوردی جهان به طور چشمگیر تغییر داد. یازده سال پس از نخستین پرواز برادران رایت، جنگ جهانی اول رخ داد و تلاش برای ساختن هواپیماهای جنگی برای داشتن قدرت بهتر و بیشتر نظامی در گوشه و کنار جهان آغاز شد. کشورهای اروپایی این صنعت حمایت کردند و پیشرفت در این راستا در مدت کوتاه تأثیر عمیق روی جامعه، سیاست و فرهنگ جهان در زمان جنگ و صلح گذاشت. هواپیماها در جنگ جهانی اول اهمیت زیادی داشتند و تغییرات اساسی را در این جنگ ایجاد کردند. استفاده از جنگنده‌های پرواز کننده در بخش ارائه اطلاعات در مورد تحرکات و مواضع دشمن روش جنگ کاملا تغییر داد. هواپیماهای بمفگن ماموریت‌های را به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها انجام دادند و به توانایی و روحی دشمن تأثیر گذاشتند. این دوره باعث پیشرفت سریع در تکنولوژی های هوانوردی شد و آینده نیروهای هوایی را شکل داد و در این حال فرهنگ هوانوردی را پس از جنگ رایج کرد.
که میگوین هر کار از یک نقطه کوچک آغاز میشه، از یک انکشاف کوچک آغاز میشه. صنعت هوانوردی امریکا هم چنین تاریخچه داره. پس از موفقیت های چشمگیر برادران رایت در ساختن هواپیماهایی که میتونست بر مدت طولانی تر انسان از یک جای به جای دیگه انتقال بده، آهسته آهسته صنعت هوانوردی در امریکا شکل گرفت.
اما در آغاز قرن 20 پرواز با طیاره یک پدیده تازه بود و در ایالات متحده میدان هوایی و شرکت های هوانوردی وجود نداشت. ولی در آخر قرن شما در چند ساعت میتونستین به هر نقطه ایالات متحده سفر کنین. تجربه پرواز چگونه تغییر کرد؟ پیشرفت در تکنولوژی چگونه باعث شد انقلاب در سفرهای هوایی به میان بیاید و چگونه حکومت ایالات متحده صنعت هوانوردی را شکل داد؟ پرسش‌هایی که بسیار جالب است و تلاش شده در اینجا با ارائه اسناد و مثال جواب برش ارائه شود. خب اینجا درباره نخستین شرکت هوانوردی در امریکا معلومات ارائه شده. اولین شرکت هوانوردی سنت پیترزبورگ تمپا ایربوت لین نام داشت و برای 3 ماه فعالیت کرد. این شرکت مسافت 18 مایل یا 29 کیلومتر در مدت زمان 23 دقیقه میپیمود که سفر 11 ساعته با ترین یا قطار بسیار کوتاه میساخت. این طور که میبینین این مسافت مثلا شما با طیاره کوتاه‌تر میپیمودین. این منطقه ساحلی ایالت فلوریدا است و تیاره را که اینجا میبینین این نمونه کوچک ساخته شده از امو تیاره اصلی این شرکت هوایی است و جالبترین بخششی است که این شرکت هوایی در هر پرواز خود فقط میتونست یک مسافر با خود انتقال بده و طوری که میبینین تیاران بسیار یک شکل ابتدایی داره، سرشواز و بسیار جالب است که نخستین شرکت هوانوردی چگونه آغاز شد.
در اول بسیار قیمت، ناراحت و حتی خطرناک بود، اما پس از اینکه حکومت ایالات متحده تصمیم گرفت تا پست یا خط توسط طیاره ها انتقال بده، این یک انقلاب عجیبی را در صنعت هوانوردی در امریکا به میان آورد.
پس از به دست آوردن قرارداد انتقال بسته ها و خط، شرکت های هوانوردی بازارشان رونق پیدا کرد، اما مشکلات بسیار زیاد داشتند. طیاره ها سقوط میکردند، میدان های هوایی وجود نداشت، سیستم های راهنمایی وجود نداشت. طوری که در تصویر میبینین یک طیاره با درخت تصادم کرده و سقوط کرده، این یکی از مثال هایش است و بسیار به شکل جالب پیلوت ها راه را پیدا میکردند که در کجا باید نشست کنند. اینا از نقشه های ساده که روی کاغذ چاپ شده بود استفاده میکردند و یا بعضی از کوها و ساختمان ها و مناطق نشانی میکردند که به او اساس میتونستن اونجا نشست کنند، که بسیار جالب است در مقایسه با سیستمی که حال وجود داره. در این بخش از موزیم برخی از طیاره هایی که در پیشرفت صنعت هوانوردی یا به شکل نشان می ده پیشرفت صنعت هوانوردی را در ایالات متحده به نمایش گذاشته شده. اینجا یک صفحه تعاملی است که از شما می پرسه که آیا می تونین تشخیص بدین که کدام طیاره ها و چه تعداد مسافرین می تونسته انتقال بده. البته همین خودش نشان دهنده عزیز که از یک نفر مسافر آغاز شده، اول تیاره، بعد از او باز 5 و 6 و 10 و 15 و 20 و بیشتر. یعنی شما باید تیاره را شکلش ببینین، اینجا انتقالش بتین و اینجا ببینین که انتخاب دوم درست است یا نه. شکل تیاره را که میبینم اینی خب 5 نفر معلوم میشه نه نبوده درست. این را یعنی تیاره 5 نفری بوده، 6 نفره کدام تیاره بوده از نظر شما؟ یس نه، یعنی یا تیاره 6 نفره نبوده، تیاره 6 نفره اینی معلوم میشه. فکر میکنم بله درست است. خب تیاره که 10 نفر مسافر انتقال میداده این همی تیاره بوده، تیاره 15 نفره بله، و تیاره که 21 مسافر میتونست انتقال بده بله. عزیزا به این شکل یک گیمی یا ساختن که به نحوی شما میاموزین که صنعت هوانوردی در ایالات متحده چگونه در طول زمان انکشاف کرده.
یک بخش از یک تیاره سابقه را اینجا به نمایش گذاشتن که میتونه بازدید کنندگان داخل برن و ایره ببینن. بیاییم که با هم ببینیم.
این تیاره داگلس دی سی 7 نام داره که در سال 1953 میلادی از سوی شرکت هوانوردی امریکن خریداری و معرفی شد. دروازه کوچک داره و اینجا یک چرم نصب کردن که وقتی شما داخل میشین سرتون تصادم نکنه و زخمی نشین. و اینجا کاکپیتش میبینیم که کاکپیت تیاره های عصر خود داره. حالا که تیاره ها بسیار پیشرفته و بهتر شده و کاکپیتش اصلا دیده نمیتونید. این تیاره نسبتا متوسط هم است. بله، این بخش فرست کلاس یا بزنس کلاسش است که جای مناسبی بوده. تقریبا بیش از نیم قرن پیش این تیاره فعالیت میکرده و یکی از تیاره های نسبتا خوبی بوده که جای مناسبی برای مسافرین داشته و حدودا 105 نفر مسافر میتونسته انتقال بده و ما شما فقط این قسمت تیاره را دیده میتونیم. فیلن طوری که موزیم میبینین تیاره های مختلف یا بخش های از تیاره های مختلف تا انجن هایش هم اینجا به نمایش گذاشتن و ای عمدتا تیاره هایی است که در تاریخ صنعت هوانوردی امریکا ارزش زیاد داشته یا در رشد صنعت تاثیر بسیار عمده داشته. ای تیاره ها
بزرگترین افتخار صنعت فضانوردی ایالات متحده فرستادن نخستین انسان به مهتاب است. در این بخش از موزیم تمام آثار و معلومات در رابطه به سفر موفق فضانوردان امریکایی به مهتاب و فراتر از مهتاب به نمایش گذاشته شده.
ایالات متحده در دوران جنگ سرد به دلیل رقابتی که با اتحاد جماهیر شوروی وقت در بخش‌های مختلف داشت، مأموریت فرستادن انسان به مهتاب را آغاز کرد. رقابت بین دو ابرقدرت با هدف نشان دادن برتری فنی، علمی و فضایی انجام شد. اتحاد جماهیر شوروی به چندین نقطه عطف در اکتشافات فضا دست یافته بود. از جمله پرتاب اولین ماهواره مصنوعی اسپوتنیک و فرستادن اولین انسان یعنی یوری گاگارین به فضا. در پاسخ جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل دهه 60 میلادی یک هدف ملی را تعیین کرد که قبل از پایان دهه یک انسان را روی ماه فرود آورند و سالم به زمین بازگردانند.
عزیزا، ای هم لباس نیل آرمسترانگ، نخستین انسانی که به مهتاب رفت و نخستین قدم خود اونجا گذاشت. یمو لباس هاییست که نیل آرمسترانگ در این سفر پوشیده بود و ایره موزیم فضا و هوای شهر واشنگتن دی سی به عنوان یک یادگار یا یک اثر تاریخی در این موزیم نگهداری میکنه.
برنامه اپولو به ویژه مأموریت اپولو 11 در ماه جولای سال 1969 انجام شد، زمانی که نیل آرمسترانگ و باز الدرین دو فضانورد آمریکایی به عنوان اولین انسان‌ها پا بر روی سطح مهتاب گذاشتند و وعده کندی را برآورده کردند. فرود موفقیت‌آمیز بر مهتاب نشان دهنده توانایی‌های تکنولوژیک و قابلیت‌های برنامه‌های فضایی ایالات متحده را به نمایش گذاشت و همچنان به عنوان یک دستاورد تاریخی در اکتشافات فضایی انسانی ثبت تاریخ شد. آرمسترانگ وقت پای خود بر روی مهتاب گذاشت میگه که یک قدم کوچک برای یک فرد، ولی یک جهش بزرگ برای بشریت. این امو بخش از سفینه اپولو 11 است که فضانوردان در میانش از فضا یا از مهتاب دوباره به زمین برگشتند. این طور که میبینین آثار سوختگی در زمانی که دوباره به اتمسفر یا جو زمین داخل میشدم اینجا دیده میشه. یک جهان وصل شده. در این بخش موزیم نشان میده که امی سفرهای فضایی و فرستادن ماهواره ها به جو زمین یا اطراف زمین چقدر کمک کرده که دنیا به هم وصل باشه. ماهواره ها اکثرا از 160 تا 2000 کیلومتر دورتر از سطح زمین یا بلندتر از سطح زمین در مدار زمین موقعیت دارن و میچرخند و همین باعث شده که جهان از نگاه مخابرات و ارتباطات به هم وصل باشه. اینجا معلومات بسیار جالب است که نشان میده کشورهای مختلفه که مسائل اینترنت و مخابرات و نشرات تلویزیونی و مسائل دیگه که ارتباط میگیره و ستلایت ها کمک میکنه که جهان به هم وصل باشه، همین معلومات بسیار به شکل خوب ارائه میکنه و اینجا سکرین های هم داره که شما میبینین. اما جالبترین بخش را که ما میخوایم پیدا کنم، چند دقیقه پیش متوجه شدم که اینجا از در میان تمام کشورهای دیگه از افغانستان، یک گوشه افغانستان هم یاد میشه. خصوصا من نمیفهم که من همیه صدارم یا همگی، وقتی که در نقشه جهان یک گوشه از افغانستان هم میبینم یا از افغانستان یک گپ یاد میشه، من خوش میشم. اینجا نشان میده بامیانه که یکی از نقاط هست که اینجا یادواری شده که یه هم با جهان وصل است، یعنی افغانستان هم از جمع کشورهایی است که به جهان وصل است. در این قسمت موزیم کار بسیار جالب کردن. یکی از دریچه های ایستگاه بین‌المللی فضایی را شبیه سازی کردن در اینجا که اگر شما اینجا میایین در گوشه استاد میشین، گویا از ایستگاه بین‌المللی فضایی شما به طرف زمین نگاه میکنین. باور کنین وقتی که من اینجا استاد بودم و طرف زمین نگاه میکردم، هم قسم احساس میکردم که والا من خودم اونجا هستم و زمین طرفش میبینم و خصوصا نمی حرکتی که میکنه شما احساس میکنین که خودتون هم جا هستین. دوستایی که در طرف های واشنگتن هستن یا امریکا هستن، ما برشان پیشنهاد میکنم که حتما از این موزیم دیدن کنین و به ویژه از اینجا دیدن کنین، بسیار دلچسب است.
پس از دیدن این موزیم ممکن بر هر بیننده احساس دست بده که انسان با خلاقیت و پشتکار میتونه سرحد نظام شمسی را هم عبور کنه. و یک چیز دیگه که بسیار مهم است برای ما که از یک کشور بیچاره و فقیر به اینجا آمدیم، امروز در جهان نه تنها که امروز بلکه همیشه حرف اول علم و دانش میزنه. هر کسی که علم و دانش داره، تلاش میکنه و ابتکار داره، او در جهان حرف اول میزنه. اجزا بامی گفته ها برنامه ای هفته زندگی در امریکا را به پایان میرسانم. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا میسپارم.